سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مزګر شپږ بجې دی. مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تلل شو خبرونه لرو. په پکتیا ولایت کې نن چهارشنبه په غلا تورن یو کس باندې تعزیری سزا عملی شو. د طالبانو د سترې محکمې د بیان له مخې د دې ولایت په خیر کوټ ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پرېکړې له مخې تورن کس چې په شپږ کال بند محکوم شوی په 9 درو وهل شو. په دې وروستیو کې د طالبان لخوا په عامه حضر کې پر مجرمینو د تعزیری سزاګانو په عملي کېدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. طالبانو د تېر یکشنبې په ورځ د فاریاب ولایت په دولت اباد ولسوالۍ کې یو کس د زنا په تور په 15 درو وهم. تورن کس په 4 میاشتو زندان محکوم شوی هم دی. دغه سزاګانې داسې معلومه کېږي چې نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو ډلو په کراتو له طالبانو غوښتي چې په مهاسر کې پر مجرمینو د تعزیری سزاګانو له ملکي دودې لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت پر ښه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د ریلیف پاڼې د راپور له مخې ښاغلي بنټ دغه غوښتنه پر روسي شنبې په یو بیان کې کړې ده. نوموړي د کاناډا د هغه ټینګ دریز ستاینې کړې ده چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کولو یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو د حقونو د ښه کېدو په تصدیق پورې تړلې ده. ایران پولی تا تیروه نیمروز ولایت که دا ایرانی پولی ساتو زوکونو پا دزو که دیو افغان دا وجل کدو او دا طالبان و دا ایران دا سردی زوکونو ترمزن خطر راپورو نوارکر شده. دا حالواش پولیم دا بشیر خونو دلی چه دا ایران سیستان بلوچستان اروان پی خوب پارا خبرو نخبروی نا چارشمی پر خپل اکس پاره پخونی تیویتر ویلی کل چه دا ایران پولی ساتی زوکونو روز تلاغی پا سفری نقطه که دا طالبان لیوی سردی پوسی سره پا دزو که خکل شل چه دا ایران دا هرمند نولسوالی اروان ساسولی کلی که دا ایرانی پولی ساتو زوکونو یوش میر هغه بلوچستان او دزې وکړي چې پر پوله د تیلو د لیکت کاروبار مختوري او لکتر لګیوتن پکې ووښل شو. د غزې ترانګي په شمالي برخه کې نن چهارشمې د اسرائیل په دواوي بریدونه کې د لسګونو خصو ماشومان په ګډون تر لکتر لګه اته تیا کسان وژل شوې دي. روغتیایي رو چارواکي او د روغتون مشر ویلي چې د ژوند ګواښونکو ټپیانو دربلنه ځکه نشي کېدای چې د اسرائیلي ځواکونو د اونۍ د پای په عملیت کې په لسګونو ډاکټران توقف شوي دي. اسرائیل په روسي اونۍ کې د غزې په شمال کې وایي بریدونه زیات کړي او هم یې پراخه ځمکني عملیات پیل کړي دي. اسرائیل ویلي چې دغه عملیات د حماس چې د متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترګر سازمان په توګه پیژندل شوی د سخت درځي ډلې د وسلوالو په منځ کې په لمنځوړلو کې متمرکز دی. امریکا متحده ایالاتونو پر هغه قانون ژور اندېښنه څرګنده کړې چې اسرائیل پارلمان د دوشنبې په ورځ تصویب کړی او له مخې د ملګرو ملتونو پر لوی ادارې یو ان آر ډبلیو ای چې په غزې تړنګ او اسرائیلو په ګډون په منځني ختیځ کې د فلسطینیانو لاسنیوی کوي بندیز لګولی. وروسته خبر هم دا چې د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د افغانستان یو تبه په لس کاله بند محکوم شوی دی. د دې بعد د رسنیو راپورونو له مخې د باکو د لوی جرمونو محکمې د یو افغان په اړه چې نوم یې فوزان موسوي خان ښودل شوی دی نن چهارشنبه خپل فیصله اعلان کړه. د اذربایجان د ملي امنیت ادارې په خپل ویبپاڼه کې په وخت پر شو ویډیو کې ویلي چې موسی خان شاوخوا یو کال مخکې په باکو کې د وی توریستي عملی د پلانولو په تور د دیو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. نړیوالو د افغان خزو وختلی
باید دوی فشار راوړي په اوسنی نظام باندې څو دوی خپل موزي نه کته سي.
د پانتون استاد او د چارو شنونکو جاوید مومن ناڅرګن حالت
د کوم نشم کولای په باسنو کې خزه له هر لارې نه زیات خپل د افغان حق پورته کولای شي.
او پر تصویري خبرونه د بندیز هڅه
قیامت پرس هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي عکسونه جوړوي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت پر ښه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. نوموړي خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکی قشر له مخ پر زیاتېدونکي ناوړه حالت سره مخامخ دی. نور جزئیات پر راپور کې
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي په دې هیواد کې تر ټولو زیانمنونکي قشر له مخ په زیاتېدونکي ناوړه حالت سره مخ دی. ریچارډ بینټ چې تازه یې تېره ورځ کاناډا ته خپل شپږ ورځنی سفر پای ته رسولی، په یو بیان کې چې پرون سې شنبه د ملګرو ملتونو د ریلیف پاڼې خپور کړې، له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ښه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي راپور ورکوونکي چې طالبانو افغانستان ته له سفر څخه منع کړی، ویلي چې کاناډا ته په شپږ ورځني سفر کې په ټورنټو او اوتاوا ښارونو کې د افغان فعالانو، خبریالانو او د هیواد ته د نویو کډه شویو افغانانو په ګډون له یو شمېر افغانانو سره لیدنې کتنې کړي چې ډیرو یې د طالبانو لخوا د تبعیض او ظلم په اړه خپلې تجربې ورسره شریکې کړې دي. هغه ویلي چې د لګکیو یو شمېر فعالو ښځو ورته ویلي چې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د یوې همغږي ستراتیژۍ په نشتوالي کې چې په دې هیواد کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت ته رسیدنه وکړي، د دوی ټولنې له ناوړه چلندونو سره مخامخې دي. ښاغلي بینټ په دې بیان کې د کاناډا د هغه ټینګ دریځ ستاینه کړې چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کول یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د ښه کېدو په تصدیق پورې تړلې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي د افغانستان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ټینګښت په برخه کې د نړیوالو مرسته او همکاري اړینه ده. د ښځو د حقونو فعالې راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل:
امروز نقض حقوق بشر به طور آشکارا،
نن ورځ په افغانستان کې بشري حقونه په ښکاره ډول په رڼا ورځ له منځه وړل کېږي او له بده مرغه نړیواله ټولنه یوازې ننداره کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې نړیواله ټولنه بلکې د بشري حقونو بنسټونه، سیمه ییز او ګاونډي هیوادونه باید په دې کې تر نورو ډېره ونډه واخلي او طالبان تر فشار لاندې راولي چې په دې هیواد کې چې افغان میرمنې یې برمته نیولې دي، له دې برمتې خلاص یې کړي،
از ګروګانشان خلاص وکړن.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په دې راپور کې خپور شي، د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د عملي اقدامات غوښتنه کوي.
باید دوی فشار راوړي په اوسني نظام باندې څو دوی له خپل موضوع نه کته سي او افغانو میرمنو ته د تحصیل او د تعلیم او د کار اجازه ورکړي. باید د خبرې چې دوی کوي دا باید عملي شي، په عملي ډول باندې سرته ورسیږي، ځکه چې درې کاله کېږي په دې موضوعاتو باندې بحث کېږي او په خوشحالۍ سره موږ کوم پرمختګ په دې باره کې نه دی لیدلی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې په ښځو نجونو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګول شوي. د همدغه محدودیتونو له امله زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول میرمنې هڅه کوي له دې هیواد ووځي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل تازه بیان کې ویلي، کاناډا له 2020 کال نه تر اوسه 50,000 افغان پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. هغه ویلي نړیواله ټولنه باید د زیانمنونکو افغانانو د خوندیتوب په برخه کې همکاري وکړي او له کاناډا یې غوښتي چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي او له خطر سره مخ افغان کډوالو ته خوندي لارې برابرې کړي ترڅو خپلو هیلو ته ورسیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د پانتون استاد او د چارو شنونکي جاوید مومن له همدې طالبانو حکومت په زندان کې دی. د خغلی مومن ځینو خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې لسو د زیاتو ورځو په تیردو له هم هغه د طالبانو د حکومت له استخبارات سره په نامعلوم دلیل بندي دی. د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو د پانتون پخواني استاد وایي چې طالبان د نور د ډول کړنې او د خلکو د قانوني ازادۍ او بیان ازادۍ د ځپنې هڅې پای ته ورسوي. جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي جاوید مومند و هغه چې د کورنۍ په خبره یې له لاسو زیاتې ورځې کېږي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې دی. دوی وایي نوموړی د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ د اکتوبر په 19 له غرمې مخکې کابل کې له خپل کوره وړل سوی دی. د جاوید مومند یو خپلوان د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې د طالبانو حکومت یوازې یو ځل د ښاغلي مومند او کورنۍ د ملاقات اجازه کړې او هغه له خپلې کورنۍ سره په دې لیدو کې له روحي اړخه آرام نه ښکارېده. دوی د طالبانو له حکومت د جاوید مومند د زر تر زره ازادېدو غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جاوید مومند چې تر دې وروستیو پورې هم د رسنیو په ګردي میزونو او سیاسي بحثونو کې ګډون کاوه، له نیول کېدو یې شاوخوا درې ورځې مخکې نوموړي په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیویي پیغام کې ویلي وو چې طالبانو یې رسنیو سره په بحثونو کې د ګډونوالو شنونکو له نوملاړه نوم لرې کړی دی. هغه په یاد ویډیو کې ټینګار کړی و چې کله دې نوملاړه هم لرې سوی او قیودات هم پرې وضع سوي، بیا به هم په خبره یې د خپلو افغانانو غږ پورته کوي. ازادي راډیو ته هم په هیواد دننه ځینو کورنیو رسنیو د کارپوهانو هغه نوملاړه راستولی و چې په خبره یې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د استخباراتو او اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا ورسپارل سوی دی. د دوی په خبره طالبانو ورته ویلي چې له دې نوملاړه پرته نور خلک خپلو بحثونو ته نسي رابللی. په دې درې نوي کسیز نوملاړ کې یوازې د طالبانو د حکومت د ځینو پخوانیو کارکوونکو یا هغو کسانو نومونه شامل دي چې د دوی پلویان دي. په دې نوملاړ کې د جاوید مومند نوم نسته. دا لیست هم تر اوسه د طالبانو حکومت ازادي راډیو ته رد یا تایید کړی نه دی، خو د بشري حقونو یو شمېر بنسټونه او د پوهنتون پخواني استادان وایي طالبان د نور دا ډول کړنې او د خلکو د قانوني ازادیو او بیان ازادۍ د ځپنې هڅې پای ته ورسوي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان در پی ایجاد یک جامعه هستند که هیچ کس اجرت نکنه که پلیسی های سرکوبگرانیشان انتقاد کنه.
طالبان د داسې ټولنې د رامنځته کولو په هڅه کې دي چې هیڅوک جرأت ونه کړي چې د دوی پر ځپونکو پالیسیو انتقاد وکړي یا یې پر وړاندې مخالف نظر مطرح کړي. دوی هیڅ په دې باور نه دي چې حکومت باید خلکو ته ځواب ویونکي اوسي. په افغانستان کې ډېر د خفګان وضعیت رامنځته کړی او له بده مرغه هغه امکان یې له منځه وړی چې خلک دې په هیواد کې د سوله ییز یا مدني لارې وضعیت بدل کړي.
د پوهنتون پخوانی استاد او د چارو شنونکي فضل هادي وزین هم ازادي راډیو ته وویل
باید نیول شوي استادان لکه استاد جاوید مومند زر تر زره خوش شي او سرپرست حکومت دی د بیان د ازادۍ حمایت دپاره کوټلي ګامونه واخلي او دغه هغسې اقداماتو نه ډډه وکړي چې هغه د بیان د ازادۍ د ډب کولو او د سالم انتقاد د مخنیوي سبب ګرځي.
دا یادونې نه چې د طالبانو حکومت پر افغانستان د بیا واکمنېدو له پایله تر اوسه په لسګونه د چارو شنونکي خبریالان مدني فعالان او د پوهنتون استادان نیولي او بندیان کړي دي. په دوی کې ځینو یې چې لا هم په هیواد دننه میشت دي نن یې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ترې په هر ډول بحثونو کې د نه ګډون ضمانت اخیستی او د دوی په ټکو د سخت کنټرول له امله د بیان ازادي نه لري. د یادونې ده چې د رواني میاشتې په لومړیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنونکی جاوید کوهستاني هم نیولی و چې نوموړی له څه باندې شلو ورځو وروسته بیرته خوسي سو، خو ویل کېږي چې په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آریان او د افغان غږ خبریال مهدي انصاري لا هم د طالبانو په بند کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
یو شمېر خلکوالان چې کتابونه د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا راټول شوي وایي د دوی په کتابونو کې د شریعت او افغاني کلتور هیڅ خلاف نشته. دوی ادعا کوي چې د طالبان حکومت دا پرېکړه دوی سره د مخالفت له مخې شوې ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونو څخه د طالبان حکومت لخوا د دوی په ټکو د ممنوع کتابونو راټولولو بهیر په دوام سره یو شمېر هغه لیکوالان چې کتابونه یې راټول شوي دا کوي د طالبانو د عمل د دوی سره د مخالفت له امله دی. دوی وایي چې طالبانو د دوی پر هغو کتابونو چې دیني او معنوي موارد لري بندیز لګولی دی. یو له دوی څخه په دې جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي طالبانو یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په سیرت کې بخنه او تسامع په نوم یو کتاب له کتابخونو راټول کړی چې یوازې پکې دینی مسایل وو. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
معمولا په کومو کتابونو چې بندیز لګیږي هغه کتابونه یا لدینی او یا ملي او کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې وي او یا د مشخص رژیم پر تګلارې توند انتقاد کړی وي. خو زما کتاب کې دا هیڅ هم نه و. زما کتاب یوازې د دریو مقالو ټولګه وه. دا درې سره موضوعګانې یوازې لدینی اړخه څېړل شوې وي، خو موږ وینو څوک چې د طالب پلوی وي هره چاره ورته جایزه ده، هر څه کولی شي، او څوک چې انتقاد پرې کوي او یا یې نظري مخالفت کوي او یا طالبان داسې انګېري چې دا د دوی مخالف دی هغه بیا هره چاره باطله ده.
د افغانستان دننه یو بل افغان لیکوال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په کتاب کې د شریعت او افغاني کلتور سره په ټکر کې څه نه و، بیا هم د طالبانو حکومت د فرمان له مخې له کتابخونو راټول شوی. هغه زیاته کړه،
کله چې مې په کتاب بندیز ولګېده نو ماته د حیرانۍ وړ وه، ځکه چې زما په کتاب کې هیڅ هم د اسلامي او کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې نه وو او نه هم سیاسي رنګ لره.
یو بل لیکوال چې د هم د ورته له امله نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا کړي چې د طالبانو حکومت ځواکونه لیکوالان او د کتابونو پلورونکي ګواښي چې د نظر له شریکولو څخه دې ډډه وکړي، چې په خبره دا یو ناعادلانه عمل دی. د دې لیکوالانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو سرپرست معین مولوي ضیاءالحق حقمل وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د دې لیکوالانو ادعاوې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د راټولېدو لپاره 400 بېلابېل عنوانه کتابونه ثبت کړي، چې د دوی د ادعا له مخې د دوی د ایډیولوژۍ، عقیدې، د اسلام او افغانیت ضد و. دغه وزارت ویلي چې کتابونه به په ټولو ولایتونو کې له کتاب پلورنځیو راټول شي. دا بهیر چې له پلازمېنې کابل پیل شوی، تازه د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون یې تر اوسه په پکتیا او دایکنډي کې د عملي کېدو د پیل خبره کړې ده. د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو سرپرست مولوي ضیاءالحق حقمل د اکتوبر په 24 په خپل ایکس پاڼه ویلي و چې د راټولېدونکو کتابونو پر ځای نوي چاپ شوي کتابونه به خپرونکو ته وویشي. دا په داسې حال کې ده چې تېر لمریز کال کې یو شمېر کتاب پلورونکو او خپرونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړې وه چې د طالبانو حکومت ترې بېلابېل ډوله نږدې 500 ټوکه کتابونه ټول کړي او په بدل کې هیڅ نه دي ورکړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پلازمېنې کابل خراب د افغانستان د نورو ولایتونو شمېر اوسېدونکي د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د سطحې د کمښت او د خپلو ژورو څاګانو د وچېدو خبره کوي. دوی وایي سره له دې چې په پرلپسې توګه اوبو ته د لاسرسي لپاره څاګانې کیندي، خو د اوبو سطح ورځ تر بلې مخ په ټیټېدو ده او د څښاک پاک اوبو ته د دوی لاسرسی ډېر محدود شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
کله کله اوبه خړې شي، بیا موږ ته داسې احساس پیدا کېږي چې دغه اوبه لکه لږ شوی ده.
لطف الله چې د کابل ښار د احمد شاه بابا مینې ارزان قیمت اوسیدونکی دی، دا د خپلې سیمې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمېدو له امله اندېښمن دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 2 لسیزې مخکې کله چې دوی دې سیمې ته راغلل، اوبه به په 30 یا 35 مترو کې د لاسرسي وړ وې، خو اوس په 100 مترو کې هم په سختۍ سره ترلاسه کېږي.
مخکې چې موږ راغلي وو 10 متره 15 متره سام وهلی وو، دې تقریبا 3 کاله یا 15 کاله مخکې هغه وخت ښه استفاده هم ترې نه کوو. یعنی 10 مترونو کې 15 مترونو کې موږ ته وافر اوبه ورکوو. یو کال مخکې چې موږ 100 متره وهلی وو، اوبه ساته کم شوی ده، په مرور د وخت نور هم کمیږي. ډېر دوچار شوي مشکلاتو سره.
حمید چې د کابل ښار د 14 ناحیې اوسېدونکی دی هم ورته شکایت لري.
مونږ د اوبو له کمښت سره ډېر مخامخ یو. زمونږ څاګانې وچې شوي دي او مونږ چې غواړو اوبه راوړو د ډېر لرې ځایونو ته ځو د بمبونه اوبه راوړو.
د اوبو د کموالي ستونزه یوازې په پلازمېنه کابل کې نه ده، بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسېدونکي هم په خپلو سیمو کې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمېدو شکایت کوي. عبدالله چې د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ اوسېدونکی دی، ازادي راډیو ته یې وویل
بل حالم په ساګانو کې اوبه نشته. نو زنانه او ماشومان نو بیا ساګانو ته چې کوم په برمې وخل شي هغه نه د څښلو اوبه راوړي. خلک زیات د مشکل سره مخ دي، د اوبو کمښت سره مخ دي.
د اندېښنې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف تر 6 کلونو پورې کابل کې د اوبو د سخت کمښت په اړه خبرداری ورکړی. یونیسف د سیشنبې په ورځ د اکتوبر په 9 پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې که په دې برخه کې بیرني اقدامات ونه شي، کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخ شي. یونیسف همدارنګه ویلي چې ګړندۍ ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون اغیزې په کابل ښار کې د ځمکې لاندې اوبه د پام وړ کمې کړې دي. د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او شخړو وروسته افغانستان د اقلیمي بدلون د پایلو پر وړاندې د مبارزې لپاره چمتو نه دی. د اوبو د چارو یو شمېر متخصصین د دې وضعیت په اړه له اندېښنې سره سره د اقلیمي بدلون تر څنګ یو شمېر نورو لاملونو ته هم اشاره کوي چې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د کمېدو لامل شوي. نجیب الله سدید چې د اوبو د چارو متخصص دی آزادي رادیو ته وویل
د اوبو نورین ذکر رامنځته سوی چې په کابل کې د تیرو دوو لسیزو په اوږدو کې له پلان سره سم یو نیم چنده او د پلان خلاف څلور نیم چنده پراختیا سوی. د کابل ښار نفوس درې برابره زیات سوی دی. پر دې سربیره د اوبو لوی کاروونکي لکه د مشروباتو جوړولو شرکتونه، ګلخانی او سبزی کرونکي ټول په کابل کې په ناسم مدیریت سره تمرکز لري. له دې کبله د کابل ځمکني اوبه تر ډیر فشار لاندې دي، یعنی د اوبو کاریدنه دوه برابره د ځمکنیو اوبو له تولید څخه زیاته ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د روان کال د اسد په 23مه اعلان وکړ چې په افغانستان کې 21 میلیونه خلک د اقلیمي بدلون له امله پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې مسؤلینو ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم غونډه کې وویل چې له اړوندو ادارو سره په ګډه کار کوي څو د پلازمینې د اوبو د کمښت ستونزه راکمه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل د پارلمان لخوا پر هغه تصویب شوي قانون انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د یوې لویې مرستندوی ادارې پر فعالیت بندیز لګوي. متحده ایالتونو او ملګرو ملتونو د اسرائیل پر دغه اقدام ژور اندېښنه څرګنده کړې. واشنګټن ویلي چې د اسرائیل دغه اقدام د دې خطر زیاتوي چې په فلسطیني سیمو کې په میلیونونو کسان چې د دغه ادارې پر مرستو متکي دي له مرستو بې برخې شي. او ملګرو ملتونو ویلي چې که اسرائیل دغه قانون عملي کړي نو د نړیوالو قوانینو له مخې باید په خپله د فلسطینیانو اړتیاوې پوره کړي. نور حال په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه قانون ژور اندېښنه څرګنده کړې چې د اسرائیل پارلمان د دوشنبه پر ورځ تصویب کړی او لمخې د ملګرو ملتونو پر لوی ادارې یو ان راواچ په غزې ترنګ او د اسرائیل په ګډون په منځني ختیځ کې د فلسطینیانو لاسنیوي کوي بندیز لګوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرونسیشن بنا وخت په یو خبري غونډه کې د دغه قانون په اړه چې لمخې د ملګرو ملتونو دغه مرستندوی اداره په اسرائیل کې له هر ډول فعالیت څخه منع کیږي او هم اسرائیلي چارواکي ورسره له هر ډول اړیکو را ګرځوي په خبرګون کې وویل چې واشنگتن د دغه قانون په اړه په ښکاره اندېښنې او هم ورسره مخالفت څرګند کړی دی. د هغه په خبره متحده ایالات دغه قانون ته ډیر اندېښنه ذکر لري چې هغه کولای شي په لویدیځ غاړه غزې او ختیځ بیت المقدس کې د دې ادارې فعالیتونه بند کړي. د ښاغلي میلر په خبره د دې خطر شته چې د اسرائیل د دغه اقدام په نتیجه کې په میلیونونو فلسطینیان چې د ملګرو ملتونو پر دغې مرستندوی ادارې متکي دي د روغتیا پالنې او د لومړنیو او ثانوي زده کړو په ګډون له اساسي خدمتونو بې برخې شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اسرائیل د پارلمان لخوا دغه تصویب شوی قانون به په نوي ورځو کې عملي بڼه خپلوي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې که اسرائیل د فلسطینیانو لپاره د دې سازمان له څانګې سره د اړیکو د پرې کولو اړوند نوی قانون عملي کړي نو د اسرائیل حکومت به د فلسطیني وګړو اړتیاوې د نړیوالو قوانینو په اساس پوره کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند استیفان دوجارک په وینا سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره بل بدیل نه لري. ګوتریش ویلي چې یو ان روا د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ روانې جګړې پر مهال د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې یوازینۍ مرستندوی اداره ده، خو د هغه په وینا د اسرائیل نوی قانون به په غزې ترنګ کې پر روان بشري وضعیت ناوړه اغیز وکړي. هغه سیمه کې چې د اسرائیل او د ایران له ملاتړې د برخمنې حماس ډلې ترمنځ د جګړو په نتیجه کې فلسطینیان له ډیرو کړاوونو سره مخ شوي دي. د حماس په وړاندې چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني، اسرائیل دغه جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې د تیر کال د اکتوبر پر 8مه د اسرائیل پر قلمرو په یو پراخ برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یرغمل کړل.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
پر تصویری خبرونو د بندیز هڅې چارواکي او مفتیان یې په اړه یې خلنه دي. د طالبان د حکومت له خوا د سیاسي پیل شوې چې د تصویر رسنیو تلویزیونونو خبرونې بندي کړي او غږیزي یا سبتي بڼې ته یې واړوي. دغه څو پترس کې په یو شمېر ولایتونو کې عملاً د رسنیو لخوا پر تصویر او ویډیو اخیستو بندیز عملي شوی او تلویزیوني خبرونې بندې شوې. خو د طالبان د حکومت له پوړي چارواکي او د دوی مفتیان پر دغه بندیز یو خلنه دي او له همدې کبله انځوریزي رسنۍ له ګونګ برخلیک سره مخامخ دي. تفصیل پر راپور کې
په افغانستان کې پر انځوریزو رسنیو وروسته تر هغه فشارونه زیات شوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز ولګوه. د دغه قانون چې د 1403 لمریز کال د زمري په 10مه نیټه توشیح او رسمي جریده کې خپور شو، د 10مې ماده په 3م بند کې رسنۍ د دې امر پر رعایتولو مکلف شوي دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبان د ژوندیو موجوداتو انځورونه ناروا بولي چې دغه عالم یو بیلګه ده.
قیامت پرز هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړونکي عکسونه جوړوي، امر بالمعروف علا تاسو ته خبرې کوي.
خو داسې بریښي چې له دغه امر سره د طالبانو د حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي او ان د دوی مشهور مفتیان موافق نه دي. پر انځورونو د بندیز له قانون او په دې برخه کې پر رسنیو له فشارونو سره هممهاله پخوانی جهادي قومندان او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوب هغه زړه ویډیو بیا را برسیره شوی چې نوموړی پکې وایي ګڼ شمیر عرب او عجم علما تصویر ناروا نه بولي.
ممنوعیت په شریعت کې راغلی دی، اوس عام علماو په دې شي کې آیا تسهل کړی دی، خوشي کړی ده، غفلتي کړی ده، یا اکثر علما دې شي نه مننه کوي. د وخت علماو نه چې موږ دا مسله پوښتنه کړې ده، لیدلې ده، مسله لیکلې په کتابونو کې، د شخصي مسله نشته. بعض علما کرام خو په هغه اصلي حکم باندې چې کوم ثابت شوی دی دلیل شته پیغه معنی کوي. بعض علما کرام چې دي چې ډېر لوی لوی عالمان دي، په عربو کې دي، په عجمو کې دي، پاکستان کې دي، افغانستان کې دي، دې شینه ممانعت نه کوي.
پر دې سربېره د یو شمېر هغو طالب پلو مفتیانو خبرې هم ټولنیزو رسنیو ته راوتلې چې د کمرې انځورونه د بندیز وړ نه بولي.
ښکارېدلو دغه دلیل دی چې ستا د بدن نه شعاع وځي.
د ډاله کې د طالبانو د یو مشهور مفتي شیخ رحیم الله حقانی چې د 2022 کال په اګست کې په کابل کې یو 14 کې وژل شو خبرې هم رامخته شوي. نوموړی چې یوې غونډې ته وینا کوي د کمرې ویډیو او انځور له هندارې سره تشبیه کوي او وایي دا ورانګه ده او نه هغه تصویر چې شریعت کې یې منع راغلی.
نو چې شیشې ته ولاړم زما د بدن نه شعاع وتله، په شیشه ولګېدله، شیشې نه راواپس شوه، زما په سترګو ولګېدله، نو ما ته ځان ښکاره شو. په شیشه کې تا ته ځان څرنګه ښکاري؟ په دې کیمره کې دا شیشه لګېدلې ده، په دې شیشه دا شعاع لګېږي، زما د بدن دا شعاع په دې شیشه لګېږي، دلته ریکارډر لګېدلې ده، دا شعاع جذبوي. بس دا شعاع دي، دا تصویر نه ده. تصویر د رنگ نه جوړي او دا په دې کیمره کې رنگ نشته، بلکې په دې کې څه شی دی؟ شعاع.
ډاکټر محمد الله صخره چې د مصر له الازهر پانتون څخه د فارغ شو یو علماو له ډلې دی، ازادي رادیو ته ویل تصویر او مجسمه هغه خاص حالت کې منع شوی چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره موجود وي.
اینجا مسئله بر اساس این هست که خطر شرک را باشه.
دلته مسئله پر دې اساس ده چې د شرک خطر پکې نه وي، د عبادت خطر پکې نه وي. پخوانی خلکو مجسمه او تصویرونه جوړول او بیا یې د هغو عبادت کاوه. لدې معلومیږي چې په دې اړه نصوص او روایات په خاصو حالاتو پورې تړلي دي. د اسلامي فقه ټولنې له الازهر نیولې د عربستان سعودي، شام، عراق، فلسطین او مغرب ټول علما پر دې موافق دي چې دغه تصویر چې موږ او تاسو یې اخلو د هغو تصاویرو له ډلې نه دی. دا د حالت ثبتول دي. دا تصویر هغه حالت ته ورته دی چې انسان خپل څیره په اوبو یا هنداره کې وګوري.
د انځور په اړه هم دی زید او نقیز دریز او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون بیا خبریالان د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او عملاً په دریو ولایتونو کندهار، تخار او بادغیس کې د ملي ټلویزیون خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز مشر حامد عبیدی وایي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلان د رسنیو له مدیرانو سره پرله پسې غونډې لري او هغوی ته وایي چې قوانین یې پلي کړي. ښاغلی عبیدی وایي کابل کې د ټلویزیونونو برخلیک لا هم مبهم دی او په خبره یې د امر بالمعروف لوړپوړو چارواکو ویلي چې ممکن تلویزیونی نشرات له بندیز مستثنا کړي.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو را په دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل، او په دغه جلساتو کې د ټولو څخه غوښتنه شوې وه چې د امر بالمعروف قانون د خپلو خپرونو کې په پام کې ونیسي او پلي یې کړي. که څه هم د تصویر د خپرېدو مسله څو ځله یاده شوې او په وار وار یاده شوې، په خاص ډول تلویزیون په برخه کې، ځکه چې تلویزیون بې له تصویره معنا نه لري. د امر بالمعروف د ادارې ځواب ګونګ و تل او ویل چې ممکن تلویزیونی خپرونې سستاتو کې راشي.
پر رسنیو د همدې ډول فشارونو وروسته کابل کې د رسنیو یو شمېر مسؤلان کندهار ته تللي او هلته یې د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره کتلي دي.
زمون پختو خبری مجله ملته پای ته رسیدي، خو دری خبری مجله زموږ همکار رکفر فیاض تاسو وړاندې کی. سلمون احمدی صاحب خیر خبرونه ته
تشکر از شما